آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم. نن یک شنبه ده او د چنګاښ دویمه ده. د امریکا غږ واشنګټن لومړنی سهارنی پښتو خپرونه اورئ. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بل پړاو به د روان میلادي کال د جون په 9مه پیل شي. خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس اوس په دې باور یم چې په جنګ کې ښکېل ټولې خواوې غواړي چې د سولې په لورې ګړندی او چټک پرمختګ وشي. دا د خلیلزاد اتم مذاکرات دي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د ځانګړي استازي په توګه سرته رسوي. خلیلزاد مخکې ویلي چې د سولې موافقه به څلور جامع برخې ولري چې په دې کې د ټیریزم د مخنیوي اړه د طالبانو ډاډ، له افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل، د سولې او یو سیاسي حل لپاره د افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات او د یو هر اړخیز او دوامدار اوربند په باب موافقه شامله ده. طالبانو لا تر اوسه پورې د امریکا د ځانګړي استازي د دې تازه بیان په باب څه نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ډېر ژر به د هغو امریکایي عسکرو شمیر 8000 ته راکم شي چې په افغانستان کې پراته دي. ټرمپ مخکې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره تړلی دي، خو جمهور رئیس د ټایم د مجلې سره په ځانګړې مرکه کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو لپاره کومه ټاکلې نیټه ونه ښوده او نه پینټاګان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره کړې ده. د شنبې په ورځ د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان د سولې د ورځنی کانفرنس پیل شو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي د اجرایي مشر عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د مهاجم ملي مشر سید احمد ګیلانی په شمول ځینو سیاسي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. د خبری رپورټونو له مخې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. نه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او نه طالبانو څه ویلي دي چې د غیابت وجه څه ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې ایران پر خلاف به نوي اقتصادي بندیزونه سبا د دوشنبې په ورځ پیل شي. ټرمپ د شنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي نه بهر د جمهوري ریاست د کیمپ ډیوډ تفریحګاه ته له تګ نه مخکې خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
If the leadership of Iran behaves badly, then it's going to be a very, very bad day.
ایران مشرانو خپل رویه بدل کړل، بدل نه کړل او خپل رویه د عوامو خپل د غوښتنو لپاره بدل کړل. د غواړي چې د اقتصاد په خبرو کې خپل مستو خو دا چې یو اصلو په جوړولو کې شروع کړل او یو په خپل ورځ به ډېره بدل شي. لکه چې امریکا به هیڅکله هم اجازه ورنه کړي چې ایران په نوي وسلو کې شامل شي. موږ غواړو چې ایران بیرته په نړۍ کې د یو هوسا او پیاوړي ملت په توګه خپل مخکینی حالت ته رجوع کی. خو ټرمپ په راتلونکي وخت کې د ایران په خلاف د پوځي اقدام امکانات هم رد نه کړل. د امریکا جمهور رئیس ویل چې اوس هم هیله لري چې د پوځي تشنج د زیاتېدو په عوض به د ایران مشران له امریکا سره مخامخ مذاکرات ته حاضر شي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای به د ملت ګټې په پام کې ونري. ټرمپ دا خبر هم وکړه چې د پوځي اقدام په باب بیړه نه لري او سخت زادی بندیزونه به د ایران مشران د اټومي وسلو په باب د خبرو پیل کولو ته اړ باسي. د سوډان د پوځي شورا د مخالفانو تر ټولو غټ ائتلاف ویلی دی چې د ایتوپیا د منځګړیتوب په نتیجه کې د پوځ سره د موافقې په مسودې موافقه حاصله کړې. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړ چې مسوده کې د یو انتقالي حکومت د جوړښت په اړه په تفصیل خبرې شوې او مخالفانو یې جزئیات قبول کړي دي. د دې موافقې له مخې یو با اختیار او خپلواک 15 کسیزه شورا به جوړیږي چې هو پوځیان او وطن ملکیان به پکې شامل او د دواړو په خوښه به یو بېطرفه کس پکې همغړیتوب لري. د سوډان د ازادۍ او بدلون په نوم د مخالفانو د اصلي ائتلاف ویان بابکر فیصل د شنبې په ورځ ویل چې دوی د ایتوپیا د منځګړیتوب وړاندیز قبول کړی دی. پوځیانو د معذور شوي جمهور رئیس عمر حسن البشیر د 10 کلن حکومت پر ضد د ولسي قیام په دوران کې مداخله وکړه. هغه په کور کې نظر بند کړ، قدرت یې ونیو او د مخالفانو په نیولو وژلو ټکولو پیل وکړ. په زلهاو کسانې وژل شوي او په سلګونو نور په محبسونو کې غورځول شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ. او دا هم محترم اوریدونکو د دې خبرونې نور مطالب. د افغانستان حکومت د سیګار دروستي رپورټ په باره کې ویلي دي چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات پیل کړي دي. سیګار چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرستو څارنه کوي په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیرو اتلس کلونو کې متحده ایالاتو د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې 40 میلیارد ډالر مصرف کړي دي خو ځای نه دی نیولی. پاموکړې د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د امریکا د مرستو یوه څارونکې اداره وایي چې له افغانستان سره د مرسته شویو پیسو د سمې څارنې نشتون د پیسو د ضایع کیدو سبب شوی او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د زده کړو او پراخیدو پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي چې امریکا د 2002 کال څخه تر اوسه د افغانستان په امنیتي او دفاعي برخو کې څه د پاسه 40 میلیارد ډالر لګولي خو دغه ځواکونه لا هم سم نه دي تنظیم شوي. افغان حکومت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اصلاحات پیل کړي دي. د امنیت شورا ویان طارق آرین رسنیو ته په یوه لیږل شوې ویډیو کې په دې اړه وویل:
موږ روان دي جدي اصلاحات او مبارزه با فساد را در سطح داخلي از ارګانهای امنیتي او دفاعي کشور آغاز کردیم و این روند را تا سطح ولسوالی ها انکشاف دادیم. از همین جهت شمار از افراد که در اختلاس و حیف و میل منابع مالی در سکتور امنیتی دست داشتند همکنون دستگیر و تحت تعقیب قرار دارند و ما تا تطبیق کامل اصلاحات این روند را ادامه میدیم.
دغه رپورت ویلی چې له افغانستان سره د امریکا د مرسته شویو پیسو د سر د مختلفو بنسټونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته. سیګار هم دا شان وایي امریکا افغانان هغسې چې لازم دي په تصمیم نیونه کې نه دي دخل کړي او سیستمونه یې د هغوی سره له لازمې مشورې پرته پلي کړي دي. د نظامي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله عمرخیل بیا په دې اړه داسې نظر لري:
دا خو سختر د دوی وې، دا خو دوی دا مشوره ورکوله، دا خو دوی دا جوړ کړه چې تاسې د تروریزم په مقابل کښې جګړه کوئ، همدغه اردو تاسو ته کفایت کوي. اگر هر جنرال به ورته نارې ولي چې ګورئ موږ سبا دا مملکت یو آزاد مستقل مملکت دی، همسایګان لرو چې زمونږ همسایګان همیشه زمونږ په مسایلو کښې مداخلې کوي، زمونږ په مملکت کښې مداخلې کوي، په موږ باندې فشارونه دي.
د ولسی جرګې یو غړی نادر خان کټوازی بیا د سیګار دغه رپورټ تر یو حده تاییدوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې د ستونزو او اختلاس خبره کوي. د سیګار په دې رپورټ کې د یو پخوانی امریکایي مامور په حواله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زده کړو او مشورې په برخه کې کار کاوه ویلي دي چې افغانانو ته هدایت او خبر ورکول کېده، نه دا چې له هغوی څخه د څه شي پوښتنه وشي او یا له هغوی سره مشوره وشي. افغانستان دا مهال شاوخوا 3 لکه امنیتي او دفاعي ځواک لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ښځو سره د تشدد 370 پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت څېړنې ښیي چې په دې قضیو کې جنسي تیری، غیر قانوني یا صحرایي محاکمې، له کور نه د ښځو تښتېدل او وهل او ټکول شامل وو. ستاسې پام زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته راړو چې د کابل نه رالیږلی دی.
د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د کورنیو چارو وزارت جنایي ریاست وایي چې په 1499 لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 240 قضیې ثبت کړي دي، خو د روان کال په تیرو دریو میاشتو کې دا شمیرې 302 قضیو ته رسیدلې دي. د دغه ریاست مرستیالې حسینې یوسفي امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثره دا قضیې په غور، بلخ، تخار، بدخشان، هرات او کابل ولایتونو کې ثبت شوي دي.
په وری میاشت کې موږ 120 قضیې درلودې، په غوی میاشت کې 125، او د غبرګولي له پیل څخه تر اوسه 120 قضیې ثبت شوي دي چې 120 قضیې حل
شوي
دي. د اغلی یوسفي پر وینا د سواد ټیټه کچه، د مخدره موادو استعمال او په ټولنه کې ناوړه دودونه له ښځو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورنۍ او ترمنځ د شخړو د حلولو آمریتونه فعالیت کوي او لویه برخه یې د خزینه پولیسو لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی یوسفی زیاته کړه چې په دغو آمریتونو کې خزینه پولیسان هڅه کوي چې پر وخت له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه وڅېړل شي. ربابا د کابل ښار په یوې حوزې کې د کورنۍ شخړو د مخنیوي د څانګې آمره ده. هغې امریکا غږ آشنا ته وویل
کله چې یوې ښځې ته په خپل کور کې زیان رسیږي، که شپه وي او که ورځ، نو حوزې ته راځي، عریضه کوي او که عریضه ونه لري لیږوی چې عریضه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او په سمه توګه له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو لپاره به له ښځینه پولیسو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه ماموریت ملکی استازي نیکولاس کی وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی د مرستو یوه برخه د ښځینه پولیسو پر روزنې او تجهیز لګول کیږي. د ماموریت یوه برخه دا ده چې پر پولیسو په ځانګړي ډول پر ښځینه پولیسو تمرکز وشي، نه یوازې د تخنیکي مرستې او سلام مشورې په برخه کې، بلکې له رواني پلوه له ښځینه پولیسو څخه ملاتړ وشي تر څو هغوی خپل ځای پیدا او په سمه توګه خپلې دندې ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم هڅې روانې دي چې د کورنیو شخړو د مخنیوي آمریتونه د ښځو لخوا اداره شي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو او ناوړه دودونو له امله دا آمریتونه د نارینه پولیسو لخوا کنټرولیږي. دا اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ځینو مواردو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو له قربانیانو سره د نارینه پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې د ورځې د خپلبن وروسته یو شمېر وکیلان د دغه جرګې د رئیس ټاکلو لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ نوي انتخابات غواړي. پام وکړئ، په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ ته.
په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان وایي چې په دغه جرګه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې دا خوډه وروسته چې له امله د جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم ماتې شوې، نور د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د جوړجاړي رامنځته کېدلو وخت تېر شوی او اوس یو شمېر وکیلان په دې لټه کې دي چې د ریاست د څوکۍ لپاره نور وکیلان ترمنځ ټاکنو ته لاره پرانیزي. په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت یو استازی ګل احمد کمین امریکا غږ اشار اړیو ته ویل چې د تېرې چهارشنبې د ورځې د کړکېچ وروسته وکیلان د ښاغلي رحماني د پلویانو لخوا جرګې د ریاست په څوکۍ زور د میر رحمان رحماني د کیناولو د اقدام وروسته چې په ترس کې د کمال ناصر اصولي یو شمېر ملاتړ وکیلانو دغه مخه ونیوه او لوی جنجال رامنځته شو. د ښاغلي رحماني سره دوی نور جوړجاړي ته چمتو نه دي.
نو څه تالار وضعیت عموما ډېر اوښتی دي او ترې هیڅ مصلحت تاثیر نه دي. نو مطلق اکثریت تالار دا وایي چې که ډېر ښه وکړي نو د رحماني سره به دا وکړي چې دی چونډي رایې وړي د اخري راوند ته انتخابات ته پاتې شي. نور هغه مصلحتونه چې پرې ورای باندې انتخابات او یا د دت لپاره یو لار جوړول وتر و ټولو تېر سوي دي خلک.
خو د ښاغلي میر رحمان رحماني پلوي وکیلان د جنجال پله د کمال ناصر اصولي په پلوي وکیلانو باندې اچي. د تېرې چهارشنبې د ورځې د جنجال وروسته تر اوسه بیا په ولسي جرګه کې د رئیس ټاکنې په سر پر جنجال خبرې نه دي شوي. د پنجشنبې جمعې په ورځو ولسي جرګې غړي رخصت وو او نن د شنبې په ورځ کسان وکیلان دغې جرګې ته ورغلي وو، خو پر دغه مسلې د وکیلانو ترمنځ بحث ونه شو. په ولسي جرګه کې د زابل ولایت یو استازي عبدالقادر کلاتوال چې دغې جرګې موقت منشي په توګه د چهارشنبې په ورځ کار کړی وایي چې نن وکیلان ته په تمه و چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به د نوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې وشي.
او هغه هم د ځینو مشرانو په وړاندیز باندې. نن چې تاسو نن خاموشي اختیار کړئ، احتمالا شاید سبا ته دا مشکل حل شي. په هغې بنا باندې نن کومه غونډه هم نه ده جوړه شوې او نه هم څه نوي پرمختګونه شته. همداسې یو خاموشي وه او له یوې بجې نه وروسته وکیل صاحبان ټول لاړه د کورو په طرف باندې. سبا ته به وګورو چې څه انکشافات او څه نوي بدلونونه رامنځته کېږي.
د ولسی جرګې یو بل موقت منشي عبدالروف انعامي هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه جرګه کې یو شمېر وکیلانو د روان په ټپه درېدلي حالت څخه د وتلو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. ښاغلي انعامي وویل چې د دغو هڅو په لړ کې د منځګړو وکیلانو یو پلاوی د دواړو خواو سره تماسونه نیولي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت دغه استازي هیله وښوده چې دوشنبې تر ورځې به دې مسلې ته یو حل ترلاسه شي. په ولسی جرګه کې دا جنجال د خبرګولي په دومره هغه محل راپیښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضر وو 250 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 55 رای ورکړ، چې دغې ورځې د نصاب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه. د پلټون وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یوه داسې رای هم ورکړل شوي چې د اوکې د نښې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی دی. میر رحمان رحماني پلویان دا رای سمه ګڼي، خو د هغه مخالفان یې ناسمه ګڼي چې ورسره د ولسي جرګې دریز د ټاکلو جنجال هم اوږد شوی دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني نوی پارلمان پرانیستی، خو په ولسي جرګه کې د رئیس د ټاکلو د جنجال له امله تر اوسه د ولسي جرګې په ولسمه دوره کې پر هیڅ یوې موضوع باندې وکیلانو بحث نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې پر ایران باندې د ځوابي برید پلان یې ځکه ونه مانه چې د ملکي تلفاتو ویره وه. امریکایي چارواکو په مطبوعاتو کې خپاره شوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي جمهور رئیس ټرمپ پر ایران باندې د برید امر کړی و، خو وروسته پښیمانه شو. پام وکړئ د سمیع الله جلالزی رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي پر ایران پلان شوی برید وروسته لغوه کړ چې پریکړه وکړه د وشتل شوی ډرون الوتکې په بدل کې به تلفاتو احتمالي رقم مناسب نه وي. نوموړي د جمعې په ورځ له ان بی سي خبري چینل سره په مرکه کې وویل د ته وویل شول چې د دوی په بریدونو کې به احتمالا 150 ایرانیان ووژل شي.
No, but they would have been pretty soon.
ګورئ دا سینه ده مونږ د اقدام لپاره تیار یو او دا به ډیر ژر وي. اوازیت به کېدای شي داسې حالت رسیدلی وي چې نه به دې غوښتلی او نه به دې بیرته ګرځولی شي. نو له ما یې وپوښتل چې مشره مونږ تیار یو او امر ته منتظر یو. ما ویل تر برید مخکې غواړم پوه شم چې څومره کسان به ووژل شي.
جمهور رئیس ټرمپ وویل د هیڅکله د عملیاتو وروستی امر ونه کړ او د امریکا جنگي الوتکې هم په هوا کې نه وې، خو د اقدام لپاره چمتو وې. جمهور رئیس ټرمپ چې د کاناډا له صدر اعظم سره د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې کولې وویل چې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې ویشتل به د واشنگټن او تهران ترمنځ زیاتېدونکی ټکر لا پسی پیچلی کری.
د حقیقت منلو په صورت کې دا راته ګران و چې دا یو قصدي عمل وګڼم. فکر کوم دغه کار به هغه چا کړی وي یا کولو به یې چې کمزوری او احمق وي.
د امریکا یو لوړپوړی نظامي چارواکي وویل دا د امریکا په کشفي تجهیزاتو یو نه لمسوونکی برید و چې د ایران په هوایي حریم یې هیڅ تیری نه و کړی.
is an attempt to disrupt
da gabri de sime de haga tsarne la para zmung de wartia ikhlalawul la para hatsa da china rival leg dra leg da de saudagri azad behir ta terroristi go akhrusta pail shway de
iran de bahrani char wazir jawad zarif de panchambe pawraz pe yo tweet ki wawal che iran jagran na gwadi kho de khpal harim defa ba wakri amerika ham yewi bali jagre tali waltia نلری.
فکر نکوم چې جمهور رئیس د جګړې کولو غوښتن کوي. زمونږ په هیواد کې د جګړې لیوالتیا نشته.
ورسته پیښه د هورموز په تنګی کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د ماینونو تر حمله ورسته شوې ده. امریکا د دغو بریدونو ملامتیا د ایران په پوزه چوي، خو تهران پکې له لاس لرلو انکار کوي. ایرانی چارواکو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې غورځول تایید کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
یو شمیر افغان سیاستمدارانو او د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدانو پرون د شنبه په ورځ د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړ. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. که څه هم چې د افغانستان د سولې شورا دا کانفرنس مهم فرصت ګڼلی، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د سولې لپاره د بهرنیانو هڅې تر هغه پورې نشي کمېدای چې حکومت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته کینني. د حکمت سروش رپورټ ته ساسي پام راړو.
د افغان سولې په تړاو د بهرنیو هیوادونو د هڅو په لړ کې ګاونډی پاکستان نن د شاوخوا 1.5 افغان سیاستوالو او د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو کوربه و. پاکستاني چارواکي وایي چې د افغان سولې په کانفرنس کې له افغان سیاستوالو سره د سولې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه کانفرنس ته د یو فرصت په سترګه ګوري او تمه لري چې د سولې رواني هڅې به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي.
ای تلاش هایی که انجام میشه
دغه هڅه چې روان دي د وی مخه لپاره دي چې هغه د وی داسې تګلارې رامنځته کول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي او هم درنګ د باور د رامنځته کولو لپاره د اوربند زمينه برابر کړي.
په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس کې د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمیر نورو سیاستوالو ګډون کړی. کانفرنس ته د طالبانو استازی نه دي بلل سوي. په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې ټاکل سوي ولسمشر غنی د روانې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. سیاسي شنونکي وایي دا کانفرنس په دې نیت جوړ سوی چې پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر تر سیوري لاندې راولي.
اول دغه مشران سي تلي دي پاکستان ته د سولې په بهانه باندې چې دا د پاکستان لخوانه د رسمي دارو لخوانه بلل سوي دي. دغه په داسې وخت کې کیږي چې څو ورځې وروسته ولسمشر ځي پاکستان ته او دوی اکثره د ولسمشر مخالفین هم دي، نو او بل له یو خوا نه پاکستان سره پخواني تعلقات هم لري، نو دوی نه زیاتره د ولسمشر د موقف د کمزوري کولو لپاره استفاده کیږي او دوی هم همدغې سره علاقه لري چې د ولسمشر موقف کمزوری شي.
په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې ټاکل سوي په راتلونکو ورځو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو پیل سي. د سیاسي شنونکو په اند تر هغه چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مالکیت نه وي پیل سوي، دغه ناستې به کومې خاصې پایلې ونه لري.
د کابل په لومړۍ پروسه کې او د کابل په دوم پروسه کې چې درې کاله وړاندې دا پروسې پیل شوې، ټول هیوادونو هم سیمه ییز هیوادونو او هم نړیوالو دا ژمنه وکړله چې د افغانستان د سولې مذاکرات به د افغان دولت تر رهبري او مدیریت لاندې پرمخ ځي او دوی به په ټوله معنا د افغان دولت سره ولاړ وي. اما دوی خپله ژمنه نه دي درېدلي. دوی د هغه چې کسانو سره لیده کاته کوي چې هغه هېڅ ډول د افغانستان استازیتوب نه شي کولی او بله برخه یې دا ده چې هغه قانوني مشروعیت نه لري.
تیره اونۍ د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره بیجنګ ته تللی و.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په جلال آباد کې د امریکا غږ د محلي دفتر په ابتکار د نشئی موادو سره د مبارزې په ارتباط یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په موکلې زموږ د خبريال ذبیح الله غازی رپورټ.
دغه کانفرنس جلال آباد کې رابلل شوی او چې د ننګرهار والی یو شمیر رئیسان او لسګونه کاروانګر پکې ګډون والو. د ننګرهار والی ویل د ولایت کې سګنه کال د کوکنارو کر د تیر په پرتلن لنمایي ډیر راکم شوی او روان کال به ډیر هغه پروژې پلي کې چې ګټه راسن کاروانګرو ته رسی.
سکل یوازې زموږ د وزارت زراعت بودجه تقریبا 430 میلیونه افغانۍ ده او همداسې انکشاف دهات ټول بودجه را تنده مونږ مخ رئیس په تشریف لري تر 2 میلیارډ پورې زیاته بودجه د انکشاف دهات د نګرار لپاره ده، نو دې نه باید مونږه موثره استفاده وکړو.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې اداروي نورو کلونو کې په شپاړو ولسوالیو کې د کوکنارو کر کې دوه خوسګنې کال دغه کچه یولس ولسوالیو ته راټیټه شوې ده.
د مبارزې په برخه کې چې کوم پروګرامونه تطبیق کېدل هغه بدلته د ولایتي ادارې په خخه باندې مثلا کومنګ یو ګورو دلته شپخانه په جوړ شي لیلی په جوړ شي یا مثلا نور کارونه به شي، خو اوس هغه پالیسی چې راغله تغیر شوې ده، اوس اره مرسته چې کیږي هغه مستقیم د دیقان سره کیږي.
کاروانګرو له چارواکو مخامخ پوښتنې وکړې او ډېر وی وویل چې یا خو سیمو ته د کوکنارو د بدیل مرستې نه دی ورسېدلی او کدی هم نو ملکانو او چارواکو والی دي.
ستاره ترویج مدیر یا په خوانه ولسوال در دي ته دي ته دي ما احترام دا وز نه په خوانه ولسوال او دا راوته په ملکانو درې درې ګورې برخه کړه. دا ملک مالدار وو، دا ملک دې کان وو کنه زه دې کان زه دې کان
هغه څنګه چې د دوی معیاري مونږ زیات نه غواړو، د معیار په اندازه خو مونږ ډېر محروم یو، ځکه زمونږ غږ که هر ځای له لاړ شو بیا هم بېرته راګرځي او هغه ځای ته نه رسېږي.
چارواکو د مرستو او اصلاح شوو تخمونو د ویش او ځینو پروژو په پلي کېدو کې ستونزې ومنلې، خو وایي راتلونکي کې به هر څه په سمه توګه مخکې ځي.
په تیرو کې دغه شوراګانو نه هم ځینې خلک شکایتونه لري، ولس ته شکایت لري، ستونزې پکې موجودې وي، ولې ټول دغسې نه دي. داسې شوراګانې موږ لرو چې هغه د یو ماډل په ډول موږ معرفي کولی شو.
زیات شمېر ولسوالۍ دي موږ د ډېرو خدماتو نه برخمنې دي،
موږ هم دا ژمنه کوو چې هغه ولسوالۍ چې لا تر اوسه بې برخې پاتې دي هغه ولسوالۍ ته خپل خدمات عرضه کړو او د دوی رسو.
امریکا غږ له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په لړ کې ګڼ دغه ډول کانفرنسونه جوړ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د واشنگتن د پوهنتون طبي څېړونکي د ویډیو گیمونو د جوړونکو نه غواړي چې د درمل په نوم هم گیمونه جوړ کړي. پام وکړئ ریپورت ته.
د فول ایډ گیم د واشنگتن په پوهنتون کې د طبي څېړونکو لخوا جوړ شوی دی.
فولډ وړیا آنلاین گیم دی چې هر څوک یې لوبولی شي. دې گیم استعمالوونکو ته موږ چیلنج ورکړی چې دغه سافټویر په کارولو سره نوی ډول پروتین تولید او ډیزاین کړي.
پروتین د امینو اسید هغه اوږد ځنځیر دی چې د انسان په بدن کې مهم رول لوبوي.
پروتینونه ډیر فوقالعاده مالیکولونه دي او په ډیر منسجم ډول بڼه بدلوي او ډیر پیچلی فعالیت کوي. طبیعي پروتینونه معمولا دا پروسه د میلیاردونو میلیاردونو کلونو په موده کې وده کوي.
خو که پروتین په ناسم ډول ځای ونیسي بیا د حساسیت نه نیولې د سږو تر کیستیک فایبروسیس او د تایشیز یا په مغز کې د عصبي حجراتو د له منځه وړونکي ناروغۍ سبب کیږي. نو دا ډول ناروغیو سره د مجادلې دپاره د واشنگتن پوهنتون د محققینو دپاره دا مهمه ده چې معلوم کړي پروتینونه په څه ډول رامنځته کیږي.
هغه پروتین چې ما ډیزاین کړی نمونه مې ورته ساتلی دي ځکه زه غواړم چې متفاوت کار وکړم.
چارواکي وایي دوی د فول ایډ گیم له تقریبا 15,000 کسانو څخه غواړي چې داسې پروتین ډیزاین کړي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ درمل نه پرې وشي. که تاسو هم غواړئ چې دا گیم ولوبوئ کولی شئ په اسان توګه انټرنیټ ته ورشئ او پیل کړئ. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شمالي کوریا ته د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ رسمي سفر پای ته رسیدلی دی. په تیرو څورلس کلونو کې دا شمالي کوریا ته د چین د یو رهبر لومړی سفر و. تفصیل د ګالیا رڼا نورستانی نه واورئ.
ظاهرا شمالي کوریا ته د شی جی پینګ د سفر عمده هدف د یو مهم متحد سره اړیکې ټینګول و. خو جمهور رئیس ټرمپ ته یې هم یو پیغام درلود. کیم غواړي ټرمپ ته وښیي چې د اټومي مذاکرو په ټپه ولاړ وضعیت کې کولی شي د چین څخه اقتصادي مرسته ترلاسه کړي. ولسمشر شي چې د امریکا سره تجارتي جنجال لري د ټرمپ سره د راتلونکې اونۍ د مهمو مذاکراتو په درشل کې ځان ته امتیاز لټوي.
شي په شمالي کوریا د خپل نفوذ اغېز وښود. دا کار راتلونکې اونۍ د جیشل هیوادونو د غونډې په مذاکرو کې د هغه موقف قوي کوي.
خاغلی جنگ پینګ شمالي کوریا ته د امنیت او پرمختیا په برخو کې د مرستې وړاندیز وکړ او په اټومي مذاکراتو کې د فعال نقش لرلو ژمنه وکړه. خو دا معلومه نه ده چې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به څه ډول همکاري وکړي.
که رښتیا ووایم په دې غونډه کې به ټرمپ قناعت ونه کړي شمالي کوریا هم تر اوسه داسې ونه ښودل چې په دې سطحه بیا مذاکرات وکړي او نه د امریکا لخوا د یوې لویې معاملې کوم وړاندیز منلی دی.
سره له دې چې خبرې په ټپه ولاړې دي خو د پرمختګ ځینې نښې تر سترګو کېږي. جمهور رئیس ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي چې د کیم لخوا ورته ښکلي لیکونه رسیدلي او راتلونکې اونۍ جنوبي کوریا ته د ټرمپ د سفر په وخت کې به په ټپه ولاړ مذاکرات یو ځل بیا پیل شي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
محترم اوریدونکو تاسو زمونږه نیم ساعته پښتو خبرونه واوریدله. راتلونکي خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. ورځ مو نیکمرغه.